د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونې درنو ریدونکو یو اربیا می سلامونه ومنئ. زه بختیار ساحل مو تاسو ته یو نوی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د شپږیزې لیگ په سیالیو کې له ګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ. پله د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د شپږیزي لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روان اگست میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفندر، میسینک اتلان، امو شارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالې لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ 25 سپینغر ګټلې وه او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق قتل ښه پیل کړی و چې صدیق قتل په 9 منډو باندې وسوځېد او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنت، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې وه، خو کریم جنت تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په آخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین 3 لوبغاړي سوځولي وو. عصمت عالم او سمیع الله شینواري یوه وکټ اخیستې وه، خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه وو سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړی وو. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسانی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق ستانگزی په 9 منډو، سمیع الله شینواري په 21 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په 6 منډو ناسوځېدلی پاتې وو، خو ویې نه کړای شول چې هدف پوره کړي. الله نور ناصری 9، برکت الله 1 او عصمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بندي امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز علامه محمد غزنفر هم 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو علامه محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویمه سیالي بیا د امو شارکس او میسینک اتلانو ترمنځ وه چې میسینک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. امو شارک لوبډلې د 152 منډو هدف ټاکلی وو او د میسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 8 وې. همدارنګه زبید اکبری په 33 منډو سوځېدلی وو. د میسینک لپاره په توپ اچونه کې وحید الله زدران او ضیاءالرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 80 نسوځېدلی منډې کړې وې. همدارنګ افسر زازی په 42 منډو نسوځېدلی پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې وه چې په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست چې د لوبې دویمه ورځ وه، یو اربیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل 6، سمیع الله شینواري 33 منډې کړې وې او بوس ته په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوس ډیفینډر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 30 او نجیب الله زدران 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داودزی او طارق ستانگزی یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه او د بوست لوبډلې لومړنۍ بریا همدارنګ د یادی ورځی په دویمه سیالی کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 1340 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پورا کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه چې 55 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په اخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شاهدي 55 نه سوځېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شاهدي ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 190 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په شلو اورونو کې وکړه شو چې یوازې 190 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې په سوپر اور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د پدې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدي 46 منډې وکړې او ګلبدین نایب 13 منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې. صدیق اتل ورسره 33 منډې کړې وې او ننګیالي خروټي په اخره کې 40 منډې وکړې. بوست توپ اچونکي بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې او 2 لوبغاړي سوځولي وو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د میسنک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساخیل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیزه لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویل دي:
خپل وطن د خارو خرازو هر سفر ځانګړی نه یو نه یوازې دا سفر هر شپږیزه کې خېسې علي شي ان شاء الله نو خوش به کوم جلب خېسې علي شي تیر کلم لو بدلیو او ان شاء الله خدای کو دی ورکی هم سره ولوبي شپږیزه هر کال شش پږیزه وي اکثر ځوانانو ته ډېر زیات چانسز وي چې په کې ولوبي خپل استعداد وښيي. ان شاء الله امید ده چې دی وار کې هم ښه استعداد نندارې ته وړاندې شي.
اوس به تاسو ته د ځینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټ سیوا ډیر سپین نه کېدو خو ډیر معمولی کېدو نو هغه اوس ما کوم پلانینګ وړي وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلی و مخکې نو یو پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ یې ډیر خراب کړ. شپږیزې د لیگ د سی شپږیزې نه پلیران انټرنیشنل تر راځي نېشنل ټیم تر راځي نو دا ټو میچو دی مول خوره یو ډیر خو میچو او زه ډیر سره کانفیډنس سوما ان شاء الله د دې ټورنمنت ټاپ ویکټ ټیکر بر اعظم دې میچ لامل بې یقیني خبره ده. زه چې کله بیگانه مو ماین جوړو مقابل بیټسمنانو ته چې زړه زم دې خلاف څنګه بولینګ وکما نو هغه سره له ما کوم پلانینګ سره راغله ما مې ملي کو خو کې کامیاب سوما مینوال خو هر وخت راځي خو ماشا الله دا شپږی د سیدا بخیر رنگینه کړی دا او موږ ډیر زیات مننه کوو سیدی راسی افغانان لوبغاړي اتلان نږدې نه تشویق او زړونه ورکي
ضرورې دونکو دا شپږی د لیک د نه هم پړاو 2000 سکال شروع سوای دا موږ دا هله د لوبغاړي راسی او لګونه راسی بیر خپل لوبي شروع دي د افغانستان لوبي دي تور نه هله کوس
سلامونه نیکلې وروره ز د چرسیا څخه راغلی يم د شپږیز ډیر خوند راکې چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګرون کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم نن ډیره خسته میش دا خسته میشته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نه هو پړا او شپږیز کرکټ لیگ کې لیدو لپاره راغلی يم او زما د خوخه لوبډله مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یو ګورو
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغل دي. نوم بلال دل کله پښتنه راغلای ما ډېر د دی شپگیز نه هم پړاو ته ډیر خوشاله ما چې شروع شو او دل تر غلم چې د خپل لوبغاړي لنګ دینه تشویق کړم او زما خپل د ابراهیم لوبډاله د خوخه لوبډاله دا داهله رم چې ابراهیم سره لنګ دینه ملاقات
نو می حیات لاده د المن ولایت وسیدون کما د 2023 کال د شپگیز لیک لپاره د المن ولایت څخه غلم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق هم د نږدې څو ګورم د ابراهیم ډیر سخت مینوال هم خاص د ابراهیم لپاره ډیر په زیات توګه د ابراهیم لپاره راغلی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وروسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه په سلبالیزه سیالیو کې وروسته لوبه وکړه او دی پکې ټپي شو د رپورټونو پر اساس چې خبر شوی دی راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او که نه د شپږیزه لیګ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم د ملا عملیات ترسره کړي دي او ښایي د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولی د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولی هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې پرې لوبه ترسره کړي د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ سیالي تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو سپتمبر میاشت کې د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره کیږي د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي سیالي به د سپتمبر په 9 نیټه پیل شي او تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي که څه هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دي ویلي او لا یې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي خو د نیوزیلینډ کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کیږي چې ټیم ساوت د نیوزیلینډ لوبډل مشر دی هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی دغه راز بلین ډلې بل لوبغاړی دی بریسول ډیوډ کانوے مت هنری ټام لیتم ڈیرن مچل روکی پټیل گلین پیلپس رچن رویندرا مچل سنیتر بی سیرز کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلینډ په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلینډ د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پلا لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلینډ پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د اولمپیک سیالي د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 18 نیټه پیل شوې وي یو ور بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې د دې سیالۍ د پای ورځ د اگست 18 نیټه و چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو 40 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 16 مډالونه وګټل او لومړی مقام خپل کړ چین بیا په دویم مقام کې راغی یاد هیواد 40 د سرو زرو 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلې دي د یاد هیواد د مډالونو مجموعه یو نوی ته رسیده په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد شل د سرو زرو، دولس د سپینو زرو او دیارلس د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روحالله نیکپا هغه لوبغاړی و چې دوه ځلې د برونزو مډالونه ګټلي و. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډله یې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کافا تلولې سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د چهار شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سلبالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 14 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبید. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالیو کې ټپي شو، خو بلا مسله پکې دا و چې د کرن پولارد وکړی شول چې په یو اور کې پر راشد خان 15 شپږیزي ووهي. په یاد سیالۍ کې چیټرن راکټ لوبډلې 1.6 منډې کړې وې. ساوترن بریو لوبډلې ته په کار و چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې اته لوبغاړي سوځېدلي وو، خو کرن پولارد په یو اور کې وکړی شول چې پر راشد خان 15 پرله پسې شپږیزي ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي وو، 40 منډې ورکړې وې او یو وکټې اخستې وو. د سلبالیزا سیالیو په تورنمنټ کې په یو اور کې یوازې 15 بالونه وي، نو په دې اساس دا د سلبالیزا کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارد لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پخه کې د همسترینګ له امله له تورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزا سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوت 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي وو. راشد خان په دې لیگ کې په اووم مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په اوو سیالیو کې یوازې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یو لوب کې تر ټولو خطو پچونه کړې و چې د څلوري شومنډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولي وو. اوس ته کرکټ نړیوال شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوال شورا تازه د یو ورځنۍ لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړي دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 1.15 دی، خو د بابر اعظم بیا 1.44 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 5 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلینډ ډیریل میچل په 6، ډیوډ وارنر په 8 او د سریلانکا پتوم نساکا 8 مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. اغه د شپږیزي د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده. تاسو یې اوریدو ته را بولو.
د شپږیزي لیگ دویم ورځ د میچونو وسط چې څنګه غره بوستا وبله او بندي امیر چې دا غلا مو شارټ نه وګټه د سپین غر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پرون نه تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي دا ټول ترننګ پوینټونه ما په نظر باندې د سپین بولینګ ډپارټمنټ دا سپین بالران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. کتا سو سهار د سپینرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی هغه سره کوم بولینګ وکا بیخی بہترین بالنگ وکاو هغه میچ بیخی ون سائیڈ کب بیخی ځان ته هغه ترن کا سمی خبرینګ وکاو هغه کیپټن چې د کمینینګ وکاو بیخی بہترین اننګ وکاو ولی هغه سره کم چې په کار و فینش د سپین غری یو غټ ټارګټ لپاره هغه سی فینشونه کا اور پسې اکرم چې سره کم سٹارټ واغی سو محمد اکرم بیخی بہترین اننګ وکاو هغه د خپل ټیم لپاره داسې بیډینګ وکاو چې هغه میچ وګټ هغه دویم می تمنګ تاسو راستو بیا هم زوایم چې د سپین ډپارټمنټ چې دا هغه بیخی ډیر زیات رول لري. علامه محمد غزن پر دویم ځل لپاره پرون چې سره کم بولینګ وکړه علامه محمد غزن پر او حمزه بولینګ کتا سو ګورې پاته ورونو کې ټول ډیر رنونه ور کړی دي. اپ دې ځوان دي کرکټ کې بل خصوص چې کم بولران تا سره ای او سپین بولران یو دغه سیاتا ورې طاقت پیری کی مطلب دا چې تا ته وینینګ پلیټ فارم جوړې پین کې بیا شمت سره کم بیډینګ وکړه از لیډینګ فرام د فرنچ څنګه وایي کپتن اننګ دی وکاو خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو. نو دا ټول ټورنمنت کې دا دوه ورځې چې تر څومره سوال لري ما په نظر باندې د سپین ډومیننس دی بیا دا
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جہان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پکوی زلفے پانا شپا دی خدے نکڑی سابا دانا دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں چپر والا اس کے لاس لرم ستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوته زاوی د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 پدونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی د طالبانو د درې کلنې جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د ولسمې لن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود. دکاندارانو ماسلین ویلی دوی باندې په زوران منځونو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ کوم شکل افغانستان ته داخل شو یو د افغانستان پر خاور واکمن شو یو
اګست 15 او 6 کال لاس ور لسم د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي بیا ورته سی 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پیږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حل وخت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دیو یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دي چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارو نه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غلني کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاوی مکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نن وتلې دي د پاکستان ګوندې د خپل بسات دوستو ګرځي د پاکستان ګوندې د کښېږي.
Thank you. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 14مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبانو ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبره شوې مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یا د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه چې سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ مانځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی، خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاري او له هېواده د 1,000,000 وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظرې تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضی وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوی دی، چې یو ډلې د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان پاغي کې دي. بل ډله د حقاني ګروپ چې سراج الدین حقاني داغي مشرکې درې مډاله د دیو د قطر مذاکراتي ټیم او چې هغه ملا برادر داغي مشرکې یو تد کسان داغي پلویان دي. او څلورم مډاله د دیو د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خودنه کې دی. او پنځه مډاله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر دغه مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د دنیا ملبدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په د خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تلل اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غراز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړه او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوری نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و هلته د قواو تفکیک و هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې و دا کوم نظام چې راغلی دی و هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي، او حتی د دې و مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلق او ملت به پدې کې ګډون کوي په دغه امید او تم باندې، یعنی د یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده. چې دوی کوي دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منسترازي یا قانون اساسي منسترازي یو لارې ته خو به دی اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزي په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختي او پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچول د خو سره لدې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بش پړه سیاسي انزوا کې حسابيږي. طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شې هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښت هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د پرقي مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ور سره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ور سره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا تر مختک کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله تر مختک هم کړی وتی
په تیر دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کانسلو نه، پرته د رټولو نه دوی هیڅ څو لستنه دی ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی هم دا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومي مونږ مشر عمومي عفو کړې ده، کنه مونږ به دا کړې مونږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلې دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، اوایت نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیل زاد چې تر اوسه لنیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوه هوکړه پټی زمیمه حمله لري. هغه ویلي دا زمیمه ځکه پټی ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایله به طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمام شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله
او غوی په ناس ته دا خبر وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبري شوې دي او دا قویم کان دي چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غندي کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیل زاد له تلنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالي مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدراتو کو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستون زبالل یو ټینګار کړی دی چې په خوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغه یې چانس بایللی دی
اکثر افغانان د خلیل زاد او خلیل زاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهنی ولې وا او د ولس غږ مو چتاوه بنان د هغو په خوانی جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارات کې رامنځته کیږي انحصارګری ډلې د ټولونه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي حکومتداري ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ نارې ویلې اوس هم دا نارې وایو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدي نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کندواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر کوي ادای کړی چې د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې شپږ دیرش تنه په زور تری تم شوې دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د شمیر یو لستنو د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه څوار لستنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي خو تیر کال بیا دا شمیره 222 دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کیږي د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکه د ټولنیز رسنیو د تیریونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تور ورځ په نوم انمانځلې ده بلوچستانو د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستانی ځواکونو سره خوډه بم کړه ده دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کول لمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اګست د لمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه لمانځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګریوان وو چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي، خو دغه طالب قومندان چې څیرې تر ډیره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همرا و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتاب بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د 610 کیلوګرام وزن درلود د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو، مګر سمو د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روختون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روختون ته په ځنګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ، خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا درې مېرمنو ترمن سم عدالت نشي مراتوله، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی لمنځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړی دي. ابو عبد الله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبدالله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېیم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر درې پنځوسو ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
Thank you. د کلی زیرا زینا ملګرو داسې کبر جنشتا درمان سلام دا